په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن یکشنبه ده، د ورځې اسمبلې 13 د سپتمبر 8. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې په امریکا کې د ولسمشرۍ چاکونو د نږدې کېدو سره له افغانستانه په ګډوډ حالت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع نور هم برسېره شوې ده. پیل په خبرونو کوو. د راپورونو پر اساس د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او د پاکستان سرحدي ځواکونو نښته پرون بیا پیل شوه. په ځواک خبري اژانس او تلو نیوز خصوصي ټلویزیون د سیمه ییزو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا نښتې چې له سپکو او درنو وسلو پکې کار اخیستل شوی پرون مازیګر پیل شوې او د شپې تر ناوخته روانې وې. د طالبانو په دفاع وزارت کې یوې سرچینې ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د څلورو افغانانو د چپې کېدو خبر ورکړې. د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ هم په دې سیمه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته شوې وه. هغه مهال د پاکستان یو پوځي د نوم نښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې نښته د طالبانو لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر وسوه. د جرمني د اپوزیسیون مشر فریدریش میرتز له حکومت څخه غوښتي چې د هیواد د افغان او سوریایي کډوالو د مهاجرت مخه ونیسي. میرس چې د معتدلو شیاړ خو د ګوند مشري کوي او د جرمني په سیاسي ډګر کې اهمیت په زیاتېدو دی پرون ویل کډوال په دې هیواد کې د ډله ییزو جنسي تیریو او د چړو په وسیله د حملو په پیښو کې لاس لري. شغلی میرس کډوال د هغو جنایتونو عامل وبلل چې د ډله ییزو جنسي تیریو خپسه وبلله. په جرمني کې د کډوالو په وړاندې د خلکو احساسات وروسته له هغې وپارېدل چې په منهایم ښار کې یو پولیس د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو ووژل سو. جرمني د وژې پر نهمه نیټه 28 تنه افغان کډوال افغانستان ته وایستل. دا افغانان د جرمني چارواکو په وینا په جنایي پیښو کې د لاس لرلو په خاطر مجرم پیژندل سوي او په سزا محکوم سوي وو. د لبنان روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په هوایي حمله کې درې تنه روغتیا پال وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. د دې وزارت وایي پرون وخت وویل چې اسرائیل دا برید په جنوبي ښار فارون کې هغه وخت وکړ چې د لبنان د ملکي دفاع کارکونکو د اسرائیلي پوځ د یو مخکنی برید پایله کې د لګیدلې اور د وژنې حادثه کوله. لبنان دا پر خپلو رسمي کارکونکو برید بللی او غندلی دی. د لبناني چارواکو په وینا اسرائیل له 12 ساعتونو په لږه موده کې د دویم ځل لپاره د لبنان د بیړنیو خدماتو پر یوه ډله برید وکړ. د اسرائیل پوځ سمدستي د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د لبنان حزب الله ډلې بیګانه وخت په یو بیان کې وویل چې دوی د دې حملو په ځواب کې د اسرائیل پر یو پوځي قطعه د توغندیو حمله وکړه. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ د حملو دا لړۍ د 2023 له کال د اکتوبر پر 1 وروسته له هغې پیل شوه چې حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې یرغمل کړل. او اسرائیل د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل. په لږګونو زره کسانو پرون په تلبیب او د اسرائیل په نورو شهرونو کې د لاریون پر مهال د داسې موافقه غوښتنه وکړه چې د حماس لبنده د پاتې سلو یرغمل سویو د خلاصون سبب سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس او د فلسطینیانو نورو افراطي ډلو د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل چې دا موضوع په غزه کې د جګړې د سبب سوا. اسرائیل وای له حماس ډلې سره لا هم 101 کسان یرغمل دي. خدا معلومه نه ده چې له دې ډلې څو کسان ژوند دي. په همدې حال کې له څو میاشتو د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب غیر مستقیمه مذاکره روان دي. د بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو استخباراتي ادارو مشرانو د روسیې په خوره کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ ستایلی. د بریتانیا د ام آی سکس ادارې مشر ریچارد مور پرون وویل چې په تیر اګست میاشت کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو ناڅاپي عملیات او د سیمو لاندې کول یو ډیر زړور اقدام و چې د جګړې لوری بدلولی سي. ښاغلی مور دا څرګندونې پرون د سی آی ای له مشر ویلیام برنس سره په لندن کې د کتنې پر مهال وکړې. ښاغلی برنس د اوکراینی ځواکونو عملیات لویه لاسته راوړنه وبلل چې د د پوینا د روسیې د پاوز له کمزورتیا څخه یې پرده پورته کړه. برنس زیاته کړه چې لویدیز باید د جګړې د پراختیا مخه ونیسي. خو ده زیاته کړه چې د اوکراین متحدان دي د روسیې له بې ځایه ګواښونو هم نه بیریږي. تمنده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له نیوزیلند سره د لومړي ځل لپاره ټیسټ لوبه وکړي. د لوبه چې کوربه افغانستان دی، د هند د اتر پردیش ایالت په ګریټر نویدا سټیډیوم کې چې د افغان لوبډلې کور بلل کیږي، د کابل پر وخت دوشنبه ورځ د سهار پر 9 بجو پیلېږي او د ورځې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره جمعه د دې لوبې لپاره یوه 14 کسیزه لوبډله چې حشمت الله شهیدی به یې مشري کوي اعلان کړه. ملي لوبډله په روانه سپتمبر میاشت کې له جنوبي افریقا سره هم درې یورزنی لوبې په پام کې لري. د لوبې د سپتمبر پر 13 پیلېږي او د سپتمبر تر 22 پورې به دوام کوي. د آزادو رزمي لوبو ام ام ای افغان لوبغاړي واحد الله نجن پرون په اوکتاګون سازمان کې د چک جمهوریت ورزشکار ته په لومړي راوند کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې بیګانه وخت د جرمني په اوبرهاوسن ښار کې ترسره شوه، له بیلابیلو هیوادونو څخه 22 ورزشکارانو ګډون کړی وو. خو له افغانستان څخه یوازې نجند حاضر وو. نجند خپل سیال میکس هاندا ناجک ته په لومړي راوند کې د سبمیشن په وسیله ماتې ورکړه. هاندا ناجک د نجند د ضربې په نتیجه کې د 2 ثانیو لپاره بې سده شو او بیا ریفری نجند ګټونکی اعلان کړ. نجن په دې بریا سره د خپل سپورتي ژوند لسمه بریا ثبت کړه. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ایم ایم ای پر سیالیو بندیز ولګاوه. بیا هم د خبرونې ته ښه راغلاست. ورزو د راپورونو برخې ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشري انتخاباتو له رانژدې کېدو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو د لنجمنې مسالې اهمیت نور هم زیاتیږي. واشنگتن پوسټ رسپانې د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د جمهوری پالو تر کنټرول لاندې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه له دریو نورو پوځي چارواکو سره په تماس کې ده، څو د دې تاریخي ورځې په اړه خپل د سترګو لیدلې حال له دوی سره شریک کړي. نور تفصیل له احمد تکلنا.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم 2 میاشتې پاتې دي، د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د پوځ له 3 تنه جنرالانو سره چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو شاهدان پاتې شوي تماس نیولی، څو د هغو توضیحاتو ته په خپلو څېړنو کې ځای ورکړي. جمهوری پالګوند له افغانستانه د 2020 کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر کې د ګډوډۍ پړه د ولسمشر جو بایډن پر حکومت اچوي، خو ډیموکراتان په ځواب کې وایي چې له طالبانو سره د دوحې د سولې موافقه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل یې یوه برخه وه، د مخکینی جمهوری پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې لاسلیک کړې وه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د استازو جرګې جمهوری پال غړي غواړي د ځواکونو د وتلو په اړه خپل تحقیقات پراخ کړي او ځکه عیني شاهدان څرګندونو ته رابولي. د راپور له مخې د جمهوری پال ګوند تر کنټرول لاندې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د پوځ له 3 جنرالانو سره چې د ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل کې او د ځواکونو د ایستلو په عملیاتو کې ښکېلو تماس نیولی دی. د امریکا د پوځ ډګر جنرال کریستوفر دوناهو، د سمندري ځواکونو امیر البحر پیټر وسیلی چې په دې وروستیو کې متقاعد شو، او د پلیو سمندري ځواکونو بریډ جنرال فارل سولیوان هغه پوځي چارواکي دي چې جرګه توضیحات ترې غواړي. د چارواکو د تخلیه پر پروګرام څارنه کوله. په دوی کې جنرال سولیوان مخکې لا د تخلیه په پروسه کې د بایډن د ادارې پر تګلاره انتقادونه کړي وو. د استازو جرګې همداراز هڅې پیل کړي چې د حکومت دوه مهم چارواکي د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان هم د توضیحاتو لپاره جرګې ته راوبولي. جرګې تیره اونۍ په یو مکتوب کې بلینکن د توضیحاتو لپاره جرګې ته راغوښتی و، خو هغه حاضر نه شو. واشنگتن پوسټ د پنټاګون د ویان جیمز ادمز له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دوناهو، وسیلی او سولیوان د جرګې غړي د د پټکو له خپلو شخصي نظریاتو خبر کړي، خو ویان زیاته کړه چې د دفاع وزارت د کانګرس د کومې رسمي غونډې اړوند خبر نه دی ترلاسه کړی. د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر په دې باور دی چې په امریکا کې د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د شوې ګډوډۍ پر حقیقت پوهېدل کانګرس او خلکو ته ډېر اړین دي.
ترڅو چې دغه وضاحت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د دې درې لوړپوړو قمندانانو لخوا کانګرس ته وړاندې نشي او دا د دوی د قناعت وړ واقع نشي. زه فکر کوم دا مسله به همداسې دوام لري. د دې دپاره د امریکا ولس یو وضاحت ته ضرورت لري، او دا خبره تر اوسه هم د قناعت وړ نه ده، نه کانګرس ته، نه د امریکا خلکو ته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو پر کمیټه تور ولګاو چې دا اقدام په بد نیت کوي. لبلې خوا د سپینې ماڼۍ ویان د شارون یانګ په یو بیان کې وویل چې د بایدن اداره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د تحقیقاتو په مسله کې توضیحاتو ته د جګپوړو چارواکو د چمتو کولو په ګډون د همکارۍ لپاره فوق العاده تدابیر نیولی دي.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ انتخاباتو له نږدې کېدو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو د لانجمنې مسالې اهمیت په دې وروستیو کې د امریکا په رسنیو کې نور هم راڅرګند شوی دی. په داسل کې چې د رسنیو بنسټونه د خبریالانو د ستونزو پر هوارېدو غونډې کوي، ځینې افغان خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې اطلاعاتو ته لاسرسی او سانسور بدتره شوی دی. بلخوا ځینې هغه خبریالان چې ګاونډیو هیوادونو کې د نورو هیوادونو ویزو ته په تمه دي د خبریالانو ملاتړي بنسټونه په بېغوري تورنوي. دا هم راپور
پر افغان خبریالانو او رسنیو د خبریالانو د محدودیتونو په دوام یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی نور هم محدود او د دوی د رسنیزو فعالیتونو د مواردو سانسورول زیات شوي دي. د دوی په خبره د طالبانو حکومت په کمه او محدوده توګه له خبریالانو سره معلومات شریکوي. په هیواد دننه یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
حکومت های دیکتاتورشپ همیشه تلاش بر این میکنن که از یک مسیر
دیکتاتور حکومت ولی تل هڅه کوي چې تقریبا لوی تقبیحی لري له خبریالانو سره د هغوی د اړتیا وړ معلومات شریک کړي چې دا د رسنیو د خپلواکۍ یو ډول نقص دی.
څومره مخکې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده خپلو ویاندویانو ته امر وکړ چې د هغو سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو په اړه چې په ټکو یې د دوی دریس په اړه روښانه نه دی له خبرو کولو ډډه وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز نږدې یوه میاشت مخکې وویل چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د پالیسیو د شدیدېدو یوه بیلګه د دوی د تازه فرمانونو صادرېدل دي. د دغه مرکز په خبره په تیرو 12 میاشتو کې طالبانو رسنیو ته حداقل 3 نوي فرمانونه ورکړي چې په دغه کې پر رسنیو کې د ژبې او کلمو د کارولو څرنګوالی، په کندهار کې د رسمي او غیر رسمي غونډو د عکسونو او فلمونو اخیستلو بندول، همدارنګه په خوست کې له ټلویزیونونو او رادیوګانو سره د نجونو پر اړیکو نیولو بندیز شامل دی. بلخوا یو شمېر افغان خبریالان چې له ډېرې مودې راهیسې په ګاونډیو هیوادونو کې درې مو هیوادونو ویزو ته دی راځي د خپلو ستونزو شکایتونه کوي. په پاکستان کې یو افغان خبریال چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ټول ډېر افغان خبریالان په ایران او پاکستان کې په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي چې دوی بیرته هیواد ته هم نشي ستنېدلی او نه هم هلته ورته د کار فرصت شته دی، او په دغو دوه همسایه هیوادونو کې چې اوسېږي هم د کار کولو کومه زمینه ورته نه ده برابره شوې، او دوی له ډېرو سختو ذهني کشمکشونو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
دغه خبریالان د رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه په بېغورۍ تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې په نوم بنسټونه له 500 زیاتو افغان ژورنالیستانو او اروپایي هیوادونو کې د جلاوطن خبریالانو په ګډون د غونډې کوربه و. د دې ناستې یوې ګډونوالی او د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې مسؤل سمیه ولیزاده د دې ناستې د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف از این نشست بیرون رفت از وضعیت
د دې نسې هدف لوسنی حالت د وتلو او په افغانستان کې د رسنیو د کار کولو د سرنګوالي په اړه دی. په دې نسې کې په بیلابیلو موضوعاتو خبري وشوي، لکه د خبریالانو د خوندیتوب، اطلاعاتو ته د لاسرسي، او په افغانستان دننه د آزادو رسنیو سار او ورته د عدالت غوښتنې په اړه بحثونه وشول. د افغانستان د خبریالانو مرکز هیلمند دی چې دا ناسته د خبریالانو او رسنیو د وسنی وضعیت لپاره ګټوره پایله ولري.
همدا تیر اونۍ د حمید فرهادی په نوم د یو خبریال خپلوانو د طالبانو لخوا د هغه او د هغه د ورور د نیولو ادعا وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې اروپا او شمالي امریکا کې افغان جلاوطن خبریالانو درې